سلامون ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې په دې خبري خبرونه کې مو زافر رسال هر کله کوم خبرونه با په خبرونو پایل کړو. په کابل کې د پاکستان پر سفارت لا پرنوې د زورو سره د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په لوټ ټویټونو کې لیکلي دي چې ښاغلي متقی په دې خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړی چې د پاکستان سفارت امنیت ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه ویلي دي چې هڅه کوي د پیښې عملاً پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي دي چې د دې برید هدف د پاکستان سفارت شارج دفیر او عبدالرحمن نظامانی وو چې په برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په دغه برید کې او پاکستاني امنیتي ساتونکی ټپي شوی دی. د برید مسؤلیت وروسته کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د ظریف یعقوبی په ګډون د ښځو د حقونو د پنځو فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي چې یوه میاشت وړاندې په کابل کې نیول شوی. یو نامه په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دغه ښځو د کورنیو غړو ته یې د دوی د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې او نه هم په دې اړه واضح معلومات شته چې پر دوی څه ډول تورو پورې شوی او ولې نیول شوی دي. د میرمن یعقوبی تر څنګه په نورو نیول شوو ښځو کې د ښځینه حقونو د فعالانو فرحت پوپلزی او همرا یوسفوی نمونه هم یاد شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرستی او شارج دفیر کرندی کروایی پر خپل ډیپلوماټیک همکار په کابل کې د پاکستان د سفارت پر شارج دفیر عبید الله نظامانی حمله غوسه کړې ده. ډیکر نن په ټویټ کې ویلي دي خوخه ده چې هغه روغ دی او د لارو ساتونکو ته یې په دې برید کې چټپي شوی دی. د جلې شفا غوښتنه کړې ده. امبرمن ډیکر دغې پیښې په اړه د فوري بشپړې او شفافې څېړنې غوښتنه هم کړې ده. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د نسناستي ناروغي خبره شوې ده. دغه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه ته چې د ناروغي پکې خبره شوې ده طبي ډلې استولې دي.
د برج په سیمه کې نږدې اتیا تنه په اخته شوي ول. سیمه ته د امیر اختیار ځانګړي ټیمونه ورسېدل. هلته یې د ناروغانو درملنه ترسره کړل. ځینې ناروغان چې ډېر د اندیښنې وړ ول هغوی روغتون ته انتقال کړل.
له بلې خوا نن سهار په زابل ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې نه تنه ټپیان شوي دي او یو تن مړ شوی دی. د ځینو ټپیانو روغتیا حالت نازک ښودل شوی دی. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندیو دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کولیپیا سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره هم وکړه چې پر اوکراین د روسیې د برید په لومړیو کې دوی د دې توغندیو غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې دا غوښتنه لرله. خو اوس هغه وخت رسېدلی چې دا پریکړه وشي. ښاغلی کولیپیا بیا ویلي دي چې په دې تړاو یې له خپلو امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې اوکراین ته به دا لویه مرسته وي چې دا توغندي وروسپارل شي. تر اوسه په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته د پیټر توغندي وروسپارل شي او کنه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني خبرو کې پاکستاني لوري ته اطمینان ورکړ چې د سفارت امنیت ته یې محکوم کړي. د خبرو وروسته له هغه کېږي چې پرون د کابل په کرتۍ پروان سیمه کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې. د شپې یو ډیپلوماټیکي نمایندګۍ برید په څه مانا دی وړاندې په خبرونه کې دلته په راپور تحلیل کول. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس د افغانستان په اړه سفر پیل کړی دی. هغه د دې سفر په لړ کې جاپان ته تللی دی. موږ د سفر خصوصیات وړاندې خبرونه کې درته ورکړو. نن د دسمبر 3مه د میوګینو نړیواله ورځ ده.
یعنی مرکی یعنی مرکی دا مشیدی مقرر شده لیتوب پداگر بازار کلاس بود که ما دا غشه دار که پرون استانی که تا منو دوری مطول کرده ماسه
من اخبرانه که با دا دغی میبینو چی دا مت نشکت که بی اتفاقا در سر شدید دو کل مطالب هم دستان رو ملتی هم آوارو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبره د طالبان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتنې چې د له قوله د هغو ترهګرو مخه دی ونیسي چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کاتې پروان سیمه کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت دننه شارج دفیر باندې برید شوی دی، خو هغه ترې روغ وتلی دی مګر یو ساتونکی ټپي شوی دی. جزئیات به د امید ظهیر ملنه واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تیره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې لیکلي، بلاول بوټو له متقی غوښتي چې د دل قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخي هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي، امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت طبي ځانګړي پاملرنه کیږي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتي پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارز دافیر عبیدالله نظامانی په نښه شوی، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکی محمد اسرار تېره شپه په یوې ځانګړې الوتکه کې پېښور ته لېږدول شوی دی. هغه زیاته کړې د پاکستان دولت به په یوه مهمه پلازمینه کې د خپلو ډیپلوماټانو د اغېزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قمانداني وایي دوی په کارتي پروان کې د پاکستان په سفارت له برید وروسته سیمه کې چاڼیز عملیات کړي او یو شکمن کس یې له 2 میله سپکو وسلو سره نیولی دی. هغه اړه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پېښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه یې کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللی. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شو، په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته په اشاره لیکلي، د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربا هیواد مسؤلیت دی، خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دلور په رڼا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شوه، عاملین یې ونیول شول او پېښه د کوربه هیواد لخوا پټه شوه. نجیب الله علی خیل زیاته کړې د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په وږي میاشت کې هم په کابل کې د روسیې په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبله یې لرله. په روسیې سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت حمله شوه. په کابل کې د پاکستان په سفارت برید کول شي د پاکستان او د طالبانو حکومت اړیکې ترنګړې کړي. په نړیوالو مسایلو په شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دا شوې دغه پیغام څه دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان کوونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته له بده بخته خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت د داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې د داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي، خو په مجموع کې بدبختی دا ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو د پاره یو مناسب بستر دی او هڅو د دونه استفاده کول شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغېز پرېښودلی شي؟
زه فکر کوم هغه تغییرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایسته شو شاباز شریف لومړی وزیر شو، بیا پاوز یو څه شاتګ وکړ د سیاست نه شاتلا او اوس دا باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینځ یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو، که څه هم د ټي ټي پي مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم سیم وو د هغې ایسته کولو مسله وه، مهاجرو یا د کډوالو مسله وه، ځینې نور مسایل هم وو. زه فکر کوم چې اړیکې لا پخوا هم نارمل نه وي په دې تیر یو کال کې د عمران خان تر تګ وروسته او د جنرال فیض حمید تر ګوښه کولو یا هغه د ایس آی د منصب نه تر ایسته کولو وروسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی استبلیشمنت چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې دی دوی تر مابینځ اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا له افغانستان نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دغه وي چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له مغزه نه د افغانستان چارې چې دي هغه سنبال شي. نو هر څه د دې امکان کېدلی شي له بدبخته به.
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد و چې د خطر پردې سره د پاکستان پر سفارت باندې برید باندې خبرې کړې وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې د تم شو. دا افغان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټریس ویلي په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي ترڅو د هر ډول لنګونه په وړاندې پیاوړي شي. توماس ټریس د خبره جاپان ته له دوه ورځني سفر وروسته کړې ده. ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړې. تفصیل به د همین هیواد نه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ جاپان ته خپل دوه ورځنی سفر ګټور بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقونو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي نن د ډسمبر په 3مه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان له مرسته کوونکي ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي وو چې د ډسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ او د سیاسي ډیالوګ د رامنځته کېدو په برخه کې همغږي رامنځته کړي. سیاسي شنونکی اسحاق اتمر وایي جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د نورو سیاسي مسایلو تر څنګ به د توماس ټریس سفر ډیر تمرکز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو د مرستو پر راجلبولو وي.
افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی او توم ویسټ په دغه برخه کې جاپاني مقاماتو ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي او توم ویسټ د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دغه سفر هند ته
که څه هم معلومه نه ده چې توماس ویسټ په دې سفرونو کې له افغانانو سره هم وګوري کنه، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. توماس ټریس داسې مهال د دریو هیوادونو ته سفرونه کوي چې دننه په افغانستان کې طالبانو پر ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکې مریم احمدی وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلی یم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پرېږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای وازی مریم نه ده چې لوخوانځي محرومه پاتې شوې ده. خید دې په سر ډیری نور افغان جونې هم لسته کړو محرومه پاتې وي. لوبل خو ورسته له هغه چې د طالبان حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جونز د کړو د بهرنوي کلتور یاد کړ. دغه څرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو ته خبرګون نه خو دلی دي. په ټولنیزو رسنیو کې څینو کارون کلی کلی چې پر خو زو نارینو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړز د کړو وزیر ندا محمد ندیم په یو غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاړی تر غربیانو په کابلانو باندې ودرې دي دا فائده فرموله راوړه چې شوزو یې په کورو کې ناشې دي شوزو یې مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشي و د پهاشي نسخه یې راوړی غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي.
ښاغلی ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پرېکړې مخالفت یې کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلي چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا افغان خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا مری وای د ازبکستان متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو د تونس انډونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان جنوز دکړي ضروری دي. اغلی مری تیر ماخام په یو ټوټ کې لیکلی چې د لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 400 ډیر ورځې کېږي چې افغان جنوز لشبګم ټولګي پورته خوانځوي ته نه پریخودل کیږي. که څه هم د نجونو د خوانځوي د پرانستلو غوښتنه کیږي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالۍ وروستۍ لوبې هم ترسره شوې چې سویلي کوریا په یو په زړه پورې لوبه کې 2-1 پرتګال، یوروګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړې. نیدرلند، سنګال، انګلستان، امریکا متحده ایالات، ارجنټاین، پولند، فرانسا، آسترالیا، جاپان، هسپانیا، مراکش، کرواسیا، برازیل، سویس، پرتګال او سویلی کوریا د شپاړس غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتې. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمني او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوبو پاتې کېدو یې د فوټبال څارونکي حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالبې شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځلوبو پیل به د نیدرلند او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له استرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 2 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي پایلو به د ډسمبر په 18 نیټه ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. د تیرو څو لسیزو جګړو ډیری افغانان میوب او معلول کړي دي. د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه موږ د هغو معلولینو سره خبرې کړي چې اوس یې د ژوند د ستونزې د بل هر وخت پرتله ډېرې دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو. دا د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې د حاجی بابا غږ و. اخبارګي سترګې د شوروي جګړې پر مهال بمباریو ترې اخیستې. چاودلې لاسونه او د مخ ګونځې د ستړي او لالهنده ژوند کیسه کوي. هغه چې د ترینکوټه په واټونو سوال کوي وایي د یتیمانو سرپرستی ورتر غاړې ده. حاجی بابا وایي نه یې دولت غم کوي او نه ورسره بهرنۍ مؤسسې همکاري کوي. د ارزګان ګاونډ کندهار کې تورجان بیا د حاجی بابا غوندي د ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وایي له هغو سوداګرو ګیله مند دی چې د لاسنیوي توان لري خو مرسته نه کوي.
ندری کاله د بل د مور در لاس موتاج و ول مشران ته د اګیله لرم نو سی پیجران ډیر مستم دغه سما ده رانجه هر او پوسه کیږي.
د فراو سیدونکو محمد نعیم بیا شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي غږ نه اوري او یوازې هغو معلولونو ته رسیدنه کوي چې د طالبانو سره خپل وی لري.
دا معلولونو چې دی دغه زموږ شکایت په سنوان باندې نه اوري نو خپل د نظامیانو خپل د ولایت دی خپل د خلکو لدی کارونه مخته وړي. موږ مې په خلکو یو قسم خدای قسم په الله چې مې بس یم پسترګ مې پایم.
سایره بیا هغه معلول ده چې په کوچنیوالي کې د پولیو د واکسین نه کولو له کبله ګوزند وهلی او اوس یې خبرګی خپې کار نه کوي. هغه وایي په ډیرو ستونزو یې لوړې زده کړې وکړې خو دنده ځکه څوک نه ورکوي چې معلول ده.
ما همیشه کې به یک ځای
هر ځای ته چې د کار لپاره تللی یم سو کولې شم د کورنۍ ملاتړ وکړم. هغوی دنده نه راکوي. زه وایم دوی د یو چانس راکړي چې وګوري او زه ورته ثابت کړم. خو دوی دا دلیل راوړي چې ته معلول یې او کار نشې کولی.
همین حکیمی چې دواړه سترګې په تیرو شل کلنو جګړو کې له لاسه ورکړې دي ورته ستونزې د معلولونو په وړاندې لوی خنډونه ګڼي. وایي حتی د کورنۍ ژوند په جوړښت کې څوک په معلول باور نه کوي.
کورنۍ د جوړولو په برخه کې لکه د ژوند د تشکیل یا د واده کولو په برخه کې هغه ټولنیز باور په موږ باندې نشته او دا ډېر ضعیف دی. له بده مرغه زه هیله لرم چې معلولین او په ځانګړې توګه موږ نه لیدونکي کسان یا نابینایان ټولنه او خلک د عادي انسانانو په حیث ومني.
د معلولینو د غستونزې مو د طالبانو د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت سره هم شریکې کړي. ویان دی فیصل په دې اړه داسې وویل.
هر ډول معلول موږ صف کړی هغه که د اسلامي امارت خپل معلولین د تیر ادارې پولیس اردو خطه خاص کمانډو هر ډول نظامی معلول ملکی معلولین هم داراز دی طبعی معلولین دا موږ صف کړی فورمی مو ورته ډک کړی چې تر دې دمه تعداد یو نیم لک شاوخوا رسیږي. له دوی څخه یو لک شل زرو نه زیاتو کسانو د روان کال د شپږو میاشتو او ځینې نورو بیا د پوره کال میاشتنۍ نغدي مرستې او معاشات ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د څلورو لسیزو اوږدې جګړې میلیونونه افغانان معیوب کړي دي. دا 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پیوی سروې کې موندلې و چې نږدې 4.5 میلیونه افغانان معلولیت لري او مهم سبب یې جګړه ده. د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره چې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې میلیونونه افغان معلولین د روان وضعیت له کبله تر ټولو ډېر زیان ګالي. دمګړی د طالبان د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت وایي چې 200,000 معلولین ورسره ثبت او رجستر دي. دا شمیره په افغانستان کې د میلیونونو معلولینو یو وړه برخه ده او سلګونه زره نور معلولین د محله بشري مرستې او دولتي ملاتړ بې برخې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
نن د دسمبر 3مه د معلولینو نړیواله ورځ ده. په کونړ کې بیا معلولین شکایت کوي چې د اقتصادي فقر سره مخ دي. د دوی په وینا چنۍ په مرستو نمونه لیکل کیږي او نه هم د تیر په شان د خپلو میاشتنیو حقونو څخه برخمن دي. هر کال د دسمبر په 3مه د معلولیت لرونکو نړیواله ورځ منزل کیږي او پکې معلولون خپلې ستونزې چارواکو ته رسوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
قاری جان محمد د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نږدې دوه لسیزې وړاندې په ځوانه ځوانۍ کې د مین چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي او د لید له نعمته بې برخې شوی. جان محمد په نابینا ځان د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي او د نورو معلولینو په څیر کورنۍ یو ځان ته د نفقې پیدا کولو کې کړاوونو سره مخ دی، خو چا ته لاس نه نیسي، بلکې له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د کسب زده کولو او کار پیدا کولو کې مرسته وکړي.
په معاشاتو کې به وخت په وخت زموږ زیاتخ راته، حکومتي موادو کې به زموږ ځانګړې برخه وه، دغه شان د حرفي زده کړې به زموږ وي. نو موږ د اسلامي امارت د چارواکو نه غواړو چې د معلولینو لاسنیوی وکړي، دوی ته فرصتونه برابر کړي چې تر څو وکولی شي خپل واک سره
محمد اسماعیل د معلولینو نړیوالې ورځې نمانځلو لپاره په معلول ځان له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو ګیله کوي چې د مرستو په ویش او نورو چارو کې ورسره توپیریز چلند کیږي.
هغه تنخواګانې چې ورکول کیږي معلولینو ته دا کم دی او د معلولینو دغه لومړني ضرورت د فامیل نه پوره کیږي. دوم قدم کې دغه حکومتي مواد چې کله راځي په ټولنه کې د معلولینو سره څرنګه چې ښایي هغه رنګه مرسته نه کیږي. که معلولین صرف ښه اکثره نه لیکل کیږي، دوی د زیاتو ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي بیا وایي معلولینو ته د هغوی د معلولیت په اندازه پیسې ورکول کیږي او په مرستندوی ادارو غږ کوي چې په مرستو کې معلولینو ته د لومړیتوب حق ورکړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
مخکنی روستنی یا څومره معذورین چې دي هغه ته د هغې د اندامونو چې څومره اندامونه چا د لاسه ورکړي د هغې په بدل کې هغو ته پیسې ورکړي کېږي او د میاشتې په ترتیب باندې د هغې دپاره دغه مستقلن د ترتیب جوړ شوی دی. بل طرف ته موسساتو یا د کمونه چې هغې ته دغه امداد نه میلاویږي، نو موږ بیا هم دغه موسساتو نه غوښتنه لرو چې د دغه معذورې طبقې سره څومره څه کولی شي هغې سره مستقلن مرسته وکړي. باید د نورو خلکو نه د هغې ستونزې مخې ته شي او ورله حل شي.
خلک وای په نړۍ کې د دسمبر په 3مه هر کال د معلولیت لرونکو ورځ په شاندارو مراسمو منزل کیږي او د هغوی ستونزو هواری لپاره ورته غوړي ژمنې ورکول کیږي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو او د نړۍ ځواکمنو قدرتونو داسې کومه طرحه جوړه نه کړه چې د معلول کیدو اصلي لامل چې جنگ دی پای ته ورسوي او خلک له جنگ او وینې تویونې پرته آرام ژوند وکړي. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د جنگونو له امله په افغانستان کې په میلیونونو انسانان وژل شوي او معلول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ده.
زه سردار ګولم د بلخ ولایت د چارګولک د ولسوالۍ سوریانو د کلی څخه تاسو ته پیغام دم. موږ په کلی کې نه مکتب شته نه کلینیک شته. زموږ ماشومان د درس له کبله ډېر شاته پاتې دي. د دولت څخه مو هیله دا ده چې موږ ته مکتب کلینیک را جوړ کړي.
ما د امارت لوړپور مشران څخه دغه هیله ده چې د زموږ د هلمند ولایت لشکرګاه ښار له شاروانۍ نه دلته د کلابیس د سیمې یو سړک دی چې دغه راته جوړ کړي، موږ ډېر ځینې خوشحاله کېږو. السلام علیکم.
وروره، دا یو کال پوره کېږي چې موږ ته د خدای د شان شی نه دی راکړی. موږ راتر لوړپورو چارواکو پورې ورسوئ دا پر موږ باندې څال دی چې ولاړ سو ریاست رئیس ته ماجور ته کښېنو، هغه ولاړ سي والي ته چې والي ته ولاړ سو والي وایي ولاړ سي رئیس ته. موږ څه چم وکړو؟ زموږ پایله یې څه شي؟ موږ ته دې وروره یو لار پیدا کړې. سید السلام کوو.
مرکت الله د ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. هیله ده چې دا زموږ غږ د اسلامي امارت تر چارواکو ورسوئ روزانه د پاسپورتونو ډیر زیات مشکل ده او اسلامي امارت څخه غواړو چې پاسپورتونه ویش لړۍ بیرته پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او مریضان دي، نور مشکلات دي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زموږ دغه د شهیدانو مایبینو روپی چې دي، دغه د شهیدانو دغه تیر نظام ده، نو دغه مو معنا هغه کتابچې ورکړي دي، مو کابل بنګونه ورکړي دي. اوس دغه معنا هغه کتابچې هم ورکې سوې، هغه روپۍ هم پسې ورکې سوې. نو دا یو کال کېږي چې موږ دا شیان ورکړي دي. والي صاحب و، قمندان صاحب و، د خادرې صاحب مبارک ته وایي چې دغه زموږ یو څېړنه ده، دغه د شهیدانو پر برابر د دا کونډو یتیمانو وکړي. وسلام به احترام.
د خبرونې دویمه نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو، خو د دې پروګرام وړاندې